ریډیو ټي وي او ساته خبري خبرونه کې د سرټکی په کال 2000 کې نیول شوې د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر نن د کراچي زندان نه خوشې شو. بلوچستان کې په جبري بې درکیو کې د یو کور 15 تنه وړل شوې چې په ځد یو کوټه کې احتجاج روان دی. د خبريالانو د حقوقو نړیوال تنظیم وايي پاکستان کې په پوز تنقید ته د جرم بڑا مرکول به د صحافت ازادۍ ته سترګو اخره ولاړ کړی. او ترکی کې د زلزلې په اتم ورځ هم د ملبین ژوندې کسان راوستل شوی. په ترکیه او شام کې د دغه زلزلې نه د مړو کسانو شمیر 2.2 زره ته نږدې شوی. په درمنو رضونکو د دې ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې راپورونه مرکې او ریمو سره اوسئ. ستړي مشي زه یم اشفاق مند د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نهه ورځ د کال 2023 تم پروري د میاشتې 14 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د کال 2023 د دسمبر په 14 نیټه نیول شوې د جنوبي وزیرستان د منتخب قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر نن د کراچۍ د زندان څخه خوشې شوې. نو موري ته په ګنش میر خپل پلاویانو هر کله کړه دي. د دې خبريال فضل عزیز هم د غزای ته ورغله او سوشي به وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې زمونږ د همکار نو شیروان قلندر سره یې حال شریک کړي.
نوشروان سے علی وزیر برشو نه دی علی وزیر په ضمانت باندې خوشی شو چې د پومی سملې د جنوبی وزیرستان ممبر دی غړی دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ دی. لکه زه اوریدونکو ته ویم چې په شپږمه میاشتو کې علی وزیر څنګه ونیول شو کراچی جیل کې څومره ساتل شو څومره مقدمه وی دي څنګه هغه په ضمانت باندې خوشی شو. په 14 دسمبر 2023 کې علی وزیر په پیښور کې ووښت. هغه باندې چې کې د پی ټی ایم د جوړ جوړ سیروس دا د علي وزیر د پی ټی ایم په نور مشرانو مقدمه جوړ شوې او بیا په کې علي وزیر ونیول شو. نور په کې سو نه نیول شوې کراچۍ ته راوستل شو جیل ته دلته بندي شو. په علي وزیر باندې دا مقدمه روانه وه. په دې مقدمه کې په هغه پسې د کراچۍ کې د پی ټی ایم نور کسان هم نیول شوي وو چې هغه بیا په ضمانت خو شو. د علي وزیر ضمانت په دې کې نه کېدو. د علي وزیر ضمانت بیا په نومبر 2023 کې سپریم کورټ هغه ضمانت ورکړی. په دې مقدمه کې د کراچۍ کوم عدالتونو کې چې د ترغریز د عدالتونو پای کې د مقدمه روانه وه هغه ضمانت رد کړی وو. د سین های کورټ هم د ضمانت رد کړی. سپریم کورټ بیا په دې ضمانت په دې مقدمه کې هغه ته ضمانت ورکړو. خو په دې منځ کې په علي وزیر پسې په کراچۍ کې څلور نورې مقدمې راوستل شوې وې. دا ټولې مقدمې په علي وزیر روانې وې چې هم په دې مهال په دغه ضمانتونو هم ویلاوېدل او دې په یو مقدمه کې په دغه مقدمه کې چې په کومه مقدمه کې دې نیول شوی پای کې دې بیا بری کړی شو. په 2023 په اکتوبر کې په دې مقدمه کې بیا د دپسې په خبرو په توګه کې د میرنشای مقدمه راوستل شو. بیا په کې په 400 کې په سبل مقدمه راوستل شو. هغه ټولې مقدمې روانې وي. د علي وزیر ضمانتونه هم روانو او کیسونه هم روانې وي. خو په 1 جنوري باندې د پیښور های کورټ بیا امر وکړ چې علي وزیر باندې څومره مقدمې دي او د ټولې راجم شي هغه ته ضمانت ورکوي. ویل چې علي وزیر باندې نور څومره مقدمې دي د پای کې نه گرفتار ول کیږي. د مخکې نه دغه وکیلانو په وینا چې دته ضمانتونه ورکړې شو. بیا علي وزیر په 8 فروری باندې د علي وزیر د وکیلانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت د سند داخله محکمې ته خطر لګلی چې علي وزیر نور په بند کې نه ساتي. خوشی کړی نن په 14 تصور لسم فروری باندې علي وزیر د کراچۍ د جیل نه آزاد شو.
سیر فضل عزیز علي وزیر د جیل نه خوشی کېدو فوري ورسته د پی ټی ایم فعالینو ته وینا هم کړې ده. کداغه د وینا سره غړغړ ټکی را سره شریک
نوشروان صاحب علي وزير د جیل آزاد شو. په ګنشمیر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان سره جمشيو د جیل تر سره بول پورې لړل. البته په تود استقبال یا هرکلی وشو. علي وزير لند وینا وکړه. علي وزير په خپل خبرو کې وویل چې زه په جیل خبرې نه کوم چې زولې بندي شوې ما غوښتل چې په دې تحریر کونکو کې جیلونه راځي مونږه جینو زمونږ لپاره مننه لري مونږ په خپل مبارزه جاري ساتو. خو هغه په کې دوه خبرې ډېرې مهمې وکړې چې یو دا چې علي وزير تور ولګو. د علي وزير په وینا چې د پاکستان د فوج مخکنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د زله کراچی تر غلی په پسې کسانو لګلی چې د سره ملاقات وکړي خو د ویل چې مو سره ملاقات نه انکار کړي او بیا علی وزیر ول چې ددنه دته ول شي چې علی وزیر د بخنه غواړي خو هغه ول چې ما بخنه نه غوښته او د علی وزیر په وینا چې د پاکستان ریاستی ادارو د پښتنو سره ظلم کړي دا غینه به د به مافي غواړي د پښتنو سره چې کوم ظلم شوی د پښتنو نه مافي غواړي بل علی وزیر ول چې ډیر خبرونه کړي وی ول د خپل مبارزه با د منظور پښتون په مشارې کې د پیټم کوم مبارزه چې د پښتنو د ظلم خلاف شروع شو هغه مبارزه به جاري ساتي او په خیر کې ول چې په 19 جنوري په فروری باندې د رواني میاشتې په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غونډه کېږي پای کې ونوري تفصیلي خبرې وکړي
سر ډیر مننه فضل عزیز ډیر مننه
د پښتنو سیمې او دغه شان په بلوچستان کې د یو شمیر سیمو څخه په جبري بې درکې وباندې وخت په وخت راپورونه او مرکه مخې ته راغلي د نړیوالو ادارو لخوا په جبري بې درکې وباندې د پاکستان په ادارو سخت نیوکه هم شوې دي نن د بلوچستان په سرخار کوټه کې احتجاجي مظاهره د دغه جبري بې درکې پر ضد شوې ده او په دغه مظاهره کې برخه اخستونکو وایي چې د یو کور 15 تنان په دغه جبري بې درکې کې چې کوم روسته پیښ شوی بې درکه کړی شوی د ډیوه خبريال حمید سمسور د کوټه څخه په دغه نور تفصیل وړاندې کوي
بلوچستان میں ماروائے آئی جماعت بلوچستان سے خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی
په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو احتجاج سنوي خبره نه ده خونه نه نه د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته احتجاج له نور زخه ډیر توپیر لري چې د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ بی ان پی منګل او د مدني ټولنې له لوري زخه روان دي د رحیم زیری او د د کورودانه رشید بلوچ د د مور او د زامنې لتیرو یوړو سروز زخه بيدرکوم رشید بلوچ تر دې احتجاج نیم سات لمخه را خوش کړل سواله
دری فروری باندې دا کوټه سریا په علاقہ باندې کې هغه ته گشکوری ټول ورته وای د شپې یا و بجې دلتا سکیورټی فورسز رالی پکور باندې دوی یو حمله ستا و بالا بیا دلتا چې د رحیم زهری دا هغه کور والا رشیدہ بلوچ دا هغه مور او د دا دوه درې کوشنی معصومان چې دوه کال څلور کال وو دوی پورته کړي وو اور اوس خبر رالی چې رشیدہ دوی لکړي دی
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګوویل چې دوی د بيدرکسو خلکو د ستونزې د اوارولو لپاره تکل کوي
خبر نشتا سردار اختر منگل د بيدرکشو کسانو د کمیشن مشر دی هغه ډیر زیات کار کوي د بلوچستان های کورټ موږ ته امر کړی دی چې کمیشن جوړ کړي چې مشري به د کورونو چارو وزیر کوي په دې کې دوه د حکومت او دوه د مخالف ډلې غړي شامل دي دا ډیره غټه ستونزه ده چې د کورونو چارو د وزیر په وس کې هم نه ده
محمد رحیم زینی کو
واضح افراد کرو واضح کرو
تمام لاپتا افراد کو
واضح کرو واضح
د حالات او تقاضا دا د سیاسي پارټیانی روایتي سیاست روایتي مزمتي طرز عمل پرېږدي او یو جمهوری مزاحمت څه دی یو جدوجی تر څه دی د عوام په زری باندې پر دې لاره لاړ سي او موږ کولای شو د دې استعماري قوتول د جبه زخ خپل ولس خلاص کړو
وایس پار بلوچ میسنګ پرسنیدا کوي چې د خلکو په بيدرکه کېدو کې استخباراتي ادارې لاس لري خو حکومت به وی چې ځینی خلک امنیتي ادارې بدنامه کول غواړي د دوی په ضد باندې پروپاګاندا کوي مرامې دادي چې د ادارو او د ولس ترمنځ توپیر رامنځته کړي امنیتی ادارې دا خبره هم کوي چې دوی د هغو خلکو په ضد باندې کاروایی کوي چې هغه په بمی چاودنو، هدفي وژنو او امنیت خرابول غواړي. دوی هڅه کوي چې دلته د سیپیک پروژه ناکامه کړي، خو بلوچ ملتپاله بیا د صوبې په سایل او وسایلو کې برخه غواړي. دریضې دي چې مرکزی حکومت د صوبې وسایل لوټي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بیپلو خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف ویلی دی چې په پاکستان کې د پوز یا په پوزی ادارو باندې تنقید کول یو جرم ګرځولو لپاره مجوزه قانون سازی باندې دوی خفګان سرګن کړی دی، او پاکستان حکومت یو داسې قانون جوړول غواړي د کوم تر مخه کچره څوک په پوز یا په عدلیه باندې تنقید کوي نو په هغه باندې د دغه مجوزه قانون لاندې سزا هم کېدې شي، ورته د 15 کال قید او 10 لک روپۍ جرمانه به هم دغه تن ورکي. د ډیو خبريال اورنګزیب خان او وقار احمد تاسو ته نور تفصيل د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
بیپولې صحافیانو نړیوال تنظیم یا آر ایس ایف لخوا جاری شوی بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه د دې مجوزه قانون مخه ونیسي، او د دې قانون اغیز به راتلونکو انتخاباتو هم کېدی شي. بیان وی د مجوزه قانون کې موجود د ابهام لوجه پولیسو ته د صحافیانو پر ضد تر حد زیاته انتظامی اختیارات به ترلاسه شي. دا قانون په واضح ډول یوازې د مسلح ځواکونو په اړه د څه قسمه تنقید د مخ نیولو لپاره جوړ شوی دی.
موږ ګڼو چې دا مجوزه قانون چې دی دا دراصل د رای په غږېدو باندې قدغن لګول دی، او خلک یراول دي او خلک ایسارول دي چې هغه مختنه ونه کې. او پاکستان کې تاسو ګورئ چې دا ډېر غټ ادارې دي او د ریاست غټې برخې دي، نو خلک حق لري چې دغه برخو نه پوښتنه وکړي.
په تجویز شوی قانون کې په پوست تنقید باندې د 15 کال کې سزا تجویز شوې ده، او د سره د 100 لک روپو جرمانه خبره هم په دې کې شامل ده. پاکستان میډیا وای په موجوده حکومت کې شامل ځینې ګوندونو هم د دې مخالفت کړې دي. سړونکو وای کچره دا قانون منزور شو نو بیا به ادارو دننه غلط کار کوونکي به هم پټ شي،
او دا قانون بل فرص پاس شي چې په سکیورټي ادارو په خلکو به سوک تنقید نه کوي. نو دا داغوی کی دننه په ځغیداری کی دننه چې کوم خلک دي کوم چې د ادارې د بدنامۍ باعث جوړیږي، او کوم چې بغیر قانوني غیر آئینی اقداماتو کې انوالو وي، داسې عملیاتو کې کړی وي چې دغه پوجب باندې ولستم نقصان رسی، ملک تم نقصان رسی، ادارې تم نقصان رسی. که داغوی په حوالم ته خبر نه شي کولای نو بیا خو باغوی ازل چې هغه په هر عمل کې خپل چې څه آزاد منو بیا هر کار کوي.
پاکستان د ډېر وخت نه خبريالانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو کې شامل دي، او د صحافیانو نړیوال تنظیمونه وایي دلته په پاکستان کې صحافیان د توندروا مذهبي سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو لخوا زورول کیږي. خو د پاکستان هر یو حکومت وایي میډیا دلته مکمل آزاد ده، او حکومت د صحافیانو حقونه یقیني کولو لپاره قانون سازي هم کړی ده.
مکمل لرو چې حکومت باید چې په خپل هغه وینا باندې عمل وکړي چې کوم تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی په پاکستان کې د رای ازادي او ژورنالستان محفوظ ساتل او آزاد صحافت په ولې سره چې دغه کومه وینا ده او کوم دغه اخلاقي قانوني او آئینی ذمہواری دی باید چې هغه پوره کړي.
نږدې ورځو د پاکستان سینیټ د حکومت لخوا خبر کړی شوی و چې یوازې 13 سلورو کالو کې پاکستان کې 2 صحافیان وژل شوی دي، په دې کې 15 صحافیانو تعلق د پنجاب، 10 خیبر پختونخوا، 3 د بلوچستان، او د 11 تعلق د سند صوبې نه وو. د حکومتي شمیرو تر مخه د 2 صحافیانو قتل کې کاکړ شکمن تنانو کې یوازې یو تن ته سزا شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر من اردن کو د ډیوا ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه واګی. په پاکستان کې د جبري یا په جبري توګه باندې د مذهب بدلولو پیخې په سن صوبه کې راپور کیږي، چرته چې په لوی شمیره کې هندوان ژوند کوي. د پاکستان حکومت وايي تر ډیر حد پورې په جبري مذهب بدلولو باندې کار کړی دی، خو دغه پیخې لا هم مخې ته راځي. د ډیوا خبريال وقار احمد په دغه حق لواندی د اسلام آباد څخه تاسو د پاره راپور تیار کړی دی. دغه راپور ته به زو چې په دغه راپور کې د حکومت دریس دی او په دغه باندې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو خلک څوایي د جبري بيدرکیو ورستو د جبري یا په جبري توګه باندې د مذهب بدلولو په کم عمر کې بیا دغه لګکیو هندوانو سره د ودونو پیخي په پا پاکستان کې بل یو لستون زده. راځي چې دغه راپور ته وښو.
د کال 2019 د سرچ میرو تر مخه د پاکستان 2% آبادی په هندوانو او 1.5% په عیسائی لګکو مشتمل ده. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د تازه رپورت تر مخه په هیواد کې اوس هم د مذهب د سپکاوي غلط استعمال سره سره په سند صوبه کې د هندو جنکو په زور د مذهب بدلولو او د هغه جبري ودونو لړۍ اوس هم روانه ده.
میرا تعلق پاکستان سے
مش هم د پاکستان اوس یې دون کیوم او کچری چرته داسي جبري کار سمش پر ضد کیشي نو باید چې ریاست د هغه مخه ونیسیم ځکه چې مشته د حق دستور را کړی دی. د اقلیتونو حقونو باوري کولو د پارمو قانون سازي کړیدم او باید چې د اقلیتونو د حقو د حفاظت لپاره نور قانون سازي هم وسیم.
د پاکستان حکومت د بشري حقوقو داسې رپورټونو سره اتفاق نه لري او د مذهبي هم اهنګي د پاره د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وای وړاندې د پاکستان کې د اقلیتونو حقوقو د پاره قانون موجود دی.
اصل معاملہ وہاں علاقائی ہے، یہ اسلام اور
زیادہ تر داسی پیخبا سین صوبے نا رپورٹ کی دی خوز دی مخا نیولے شویدا. سین صوبہ کی اکثر لدا سی پیخبا ذاتی دخمنوں کی کیدلی خنامہ بورتا مذہبی ورکلشوا. اسلام خو نه د جبري واده اجازه ورکي نه په زور د مذهب بدلولو او پاکستان کې اقليتونه مکمل آزاد دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یا هيومن رائټس اف پاکستان د حکومت دغه داوی غلط ګرځوي او وای دلته په زور د مذهب بدلولو او لګاکو سره روان د زیاتو ډیر وجوهات دي. وړاندې نه پټولنه کې د اقليتونو پر ضد تندرو فکر لرونکو لخوا کرکه خوره کړې شوی او اقليتونه هم دلته ځان محفوظ نه ګڼي ځکه داسې ډیر پیښې نه رپورت کیږي.
جو مینیپولیٹیو کیسز ہیں جن کو ہم
زما په خیال هغه پیخي چې مونږ د پامه غرزو او وای چې پکې جنکه په خپل خو خطللی خلدا سې کې سونو شاته هم وجوي پدې کې غټي وجي زم قانوني نیمګړتیاوي د ټولنی جوړښت ټولنیز ادارې فشار او بیا پتی رتیرا په تعلیمي نصاب کې داسې د کر کې مواد شامل دي چې یو په کلاس کې ناشته غیر مسلمان جنې د مذهب بدلون ته هڅوي. زما په خیال د خوخي مذهبي بدلون د ډیر فشارونو اغیزوي.
پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقوقو د پاره د قانون د موجودګۍ خبره کوي خو کال 2021م کې یو پارلماني کمیټه یو تجویز شوی قانوني مسوده ختم کړي وو او په کوم کې د لسو کالو سزا تجویز شوی وو او د هغه خلکو پر ضد چې په زور د بلچا مذهب بدلوي. وړاندې د ملګرو ملتونو د ماهرینو یو ګروپ هم په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو په پیښو اندېښنې څرګند کړي دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدر من اردوونکو سم راځو د بل راپور په لوتا. د خیبر پختونخوا د ترخګری ضد پولیس زواک سی ٹی ڈی دا وکړی دا چې په شمالي وزیرستان کې د لقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان پر ضد باندې دوی دغلته کې د یو برید ورستو عملیات کړی دي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیو خبریال سو شبه وړاندې زمونږ همکار نوشروان قلندر ته ولیدې. عدنان بیټنی دغه تفصیل څنګه وایي ورته وکشي.
ا
د سروي فزر د خبر پر سروخه پولیس چې سړي ورته ویل کیږي هغه لا فایل نن یو خبر پانه جاری کړی شوی دا او په دغه خبر پانه کې داوا شوی چې شمالي وزیرستان میرادي سیمه کې وسلوال 63 شوی او په دغه شته کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي په دغه بیان کې دا هم ویل شوی دي چې د پکستړي یا کېټ ورسره څلور بندیان وو او شپږ کې هم درې بندیان د دې د وسلوال په دز کې وژل شوی دي خو سړي په بیان کې دا ویل شوی چې نور کم سامان پکې اوسته او کنه خو یوازې د دوه امنیتي اسفر جوړې دو خبرې ورکړې دي بیا په علاقې کې امنیتي سچلو وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې دلته خفیا یا استعمارتي معلومات په اساس عملیات ترسره شي او د شپې پر مهال دغه چې کم کسان لیول شي وو دا بنو سیمې ته وړل کېدل چې په میرالي سیمه کې معلومه کسانو په ډزې کړې او ډز په پایله کې دغه مرزوب له مخې ته راوستي دي زه به تاسو وایم چې د په دغه بیان کې چې کوم شری دي د خواجه شوی دي طریقې طالبان پاکستان یې کړې دي خو له آزاد سرچینو به دغه داوی هیڅ تصدیق نشوي چې آیا د طالبان سره کوم تعلق وو او کنه خو پولیس ته هم داسې ویل شوی دي چې سی ټی ډی داسې قسم د عام خلکو وزیر داوی وو چې خو سبا د هغه پر احتجاجي مظاهرې هم کیږي او دغه داوی لري چې دا د دوی سره په بدخالو کې بل وی او داسې قسم کسان وګرځوي خو بل طرف ته په دې ورسته چې موږ وکتل چې دا تیر څلور ورځې په لپسې د نامې پیښې په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي تیر ورځ هم په میران شاسم کې په فوزي عسکرو باندې یو سوال ترسره شوی وو چې په شت څلور فوزي عسکر چې وو هغه وجل شوی وو دغه څه تر هغه نه یو ورځ وړاندې د اتوار په ورځ باندې غلام خان سم کې د پولیسو یو افسر په کور باندې وسلوال دي شوی وو په هغه کې نږدې د هغه کورنۍ سره د اته کسان جوړ شوی وو او د سلیچر په ورځ بیا په یو ځل مرګي بریټ کې په کجوري سم کې شوی دی ګرادي په هغه کې د پاکستان فوج له خوا په رسمي چې دوی ویل شوی او د علاقې پولیسو او انتظامیا او امنیتي سرچلو ویل چې په دغه بریټ کې د پاکستان فوج عسکر وژل شوی او نږدې 200 نه زیات کسان جو په هغه کې جوړ شوی وو دغه بریټ ځوانی شو هغه ته طالبان پاکستان په غاړه اخیستل
عدنان بیٹن سے
تازه پیښه چې کومه خطر راغلی
ادان وړي سره تازه پیخي په حق لبانه چې کوم پښتنه کو چې تاسو یې چیرې سي ټي ډي په یو غاړي باندې برت شي ویری پکې هغه طرحه ګرم سي ټي ډي والو چې وجلی دي کم چې دوی نیولې او بنو ته انتقال کول دا خبري اعلان او پښتنه دا سکری دي یا سي ټي ډي پولیس یا نور چارواکو دا وضاحت کړی دي چې دا هغه طرحه ګری پس کې بوتل دا چرته بکتر بند غاړي کیو کنه سه عام غاړي کیو ځکه چې دا خو ډېر خطرناک طرحه ګرو
سیفلی له خوا چې کوم بیان مخه تر اغلې دی په هغه کې دا ویل شوی دی چې اداره تر هغه چې کوم د میران شاه په پاول شاه له خوښ لول شي وو او بیا د شپې پر مهال دی بنو علاقې ته وړل کېدل او د هغه غاډي باندې داسې شوی دی او د دزو په پایله کې د امنیتي عسکرو غاډي ته هم تاوان اوسته دی او دین علاوه دا هم پکې ویل دی چې په دغه غاډي کې کوم درې سره دوی سره دغه ول شي کسان وو په هغه کې هم درې کسان موجود شوی دی خو بیا په دې اړه دی ویل شي په کوم څه غاډي کې روان وو یو واسه دا معلومات ورکړي چې هغه په سرکاري غاډي کې روان وو او بیا تر هغه وروسته دا دا و
خبر اعلان هم چارواکو نه پختنی کی نو آیا تاسو ته معلومات شویری چې خبر اعلان چارواکو نه پختنی کړی دی چې په دغه محل باندې دغه طرحه غری وړل هغه خو وجل شو خو پولیس پکې بچ پات شو یا واز دوه کسان پکې جوړل شو نو آیا طرحه غر کنه دا سه دی خو خامخا دی پټ کې نولیو ډېر په سکیورټی کې به وړل نو دغه وضاحت چرته پولیسو خو بنی کړی یا چارواکو
نن چې موږ د شمالي وزیرستان پولیس سره مته هڅه وکړل د شمالي وزیرستان د پولیسو چې کوم مشر دی هغه دفتر چارواکو یوازې دومره پخلای وکړو چې دغه معلومات ترلاسه شوې دي چې دا چې کومه څه شوې ده او په هغه کې مرز لوبلو داوی هم شوې دي خو بل طرف ته ورسره چې بیا موږ امنیتي سرچلو سره خبرې کولې او دغه پوښتنه چې تاسو تکرار کړه چې په دغه کې امنیتي ځواکونو د تاوان سمونه اوسته دي او بل دغه مهمه پوښتنه وه چې دغه انتهایی حساسه علاقه چې دلته پر لپسې په امنیتي ځواکونو په عامو خلکو باندې بریده سره کیږي نو دا چې کوم مهم کسان د شپې په محل ولې میرال شاه څخه بل ټوډل کېدل نو هغه په جواب کې دغه امنیتي چارواکي سره یو څه خپل نوم واخلي هغه وویل چې څوک دغه سي ډي مرکز په منو کې او دا سي ډي له خوانی ول شي وو نو سي ډي له خوا دغه بل ترول کېدل او د شپې پر مهال باندې ډیر اړول بل طرف ته دغه پوښتنه چې دغه کسان څوک سي ډي یوازې د څلورو کسانو نومونه ورکړي دي چې او دا ویل دي چې دا طریقې طالبان پاکستان له ضرر ګروپ کسان دي او بل طرف ته بیا آزاد سرچینې یا د علاقې کوم مقامي خبري اعلان دي هغه په دې حواله باندې وایي چې دا داسې هیڅ قسمه اجازه دلور خپل شوی چې هغه ال تطلی وی د دوه کسانو مړي کتلی وی یا په خپل باندې جایزه اخستی وی نو دغه پیښه د آزاد سرچینو هیڅ څه په خپل نه شوی
ډیر مننه عدنان بیٹنی صاحب
مهرباني کور ودار
مننه
قدر من اردن کو دڈی وٹی وی تا نیخ پنی غلا واشنگٹن ڈی سی نہ واگی ای د مالی مرستو نڑی والی اداری ائی ایم ایف او پاکستان تر منز یو واری بیان نن خبری پیل شوی دی دغه خبر اترو پخله د پاکستان د خزانی د چارو سیکریټری حامد یعقوب شیخ کړه دی او د ویلی دی چې پاکستان زر تر زر د ائی ایم ایف سره دغه خبرې ترې کامیاب ولغواړي. د ډیو خبريال ارشد حسین په دغه اسلام آباد نه تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
د پاکستان او نړیوالی مالیاتی ادارې آئی ایم ایف ترمنځ دا خبرې د شپږ اشاریه پنځه ارب ډالر د قرض پروګرام اصلاحاتي ایجنډا باندې هغه لوزنامې ته د رسیدو چاپیر چورلی چې پاکستان کال 2019 کې لاسلیک کړی و. پاکستان دا وخت د شدید اقتصادي بحران سره مخ دی او د دې هیواد د مرکزی بانک سره د زر مبادله ذخیره هم 2.9 ارب ډالر پاتې شوې ده چې د سیلونکو په وینا د دوه اونو د درآمداتو ضرورت هم په ګرانه پوره کوي. د اقتصادي چارو ماهرین وای کدا ایم ایف سره د قرض لوزنامه پر ځای شي نو بیا به دوست هیوادونه او ګنړخیزه مالیاتی ادارې هم پاکستان ته قرض ورکول پیل کړي.
اقتصادی سکوت خواته تلیشو کسه هم د ایم ایف پروګرام زغمل به داخل کو د پاره ګرانوي او کدا نوی حال لدی هم بدتر کې دي شي.
پاکستان دا وخت د ډالرو د شدید کمی سره مخ دی او دا په داسې حال کې ده چې په بهر هیوادونو کې د میشته پاکستانی کارکونکو لخوا د هیواد ته په استونکو رقمونو کې هم سږ کال 14% کمی ریکارډ کړی شوی دی او د پاکستان د مرکزی بانک لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په بهر هیوادونو کې میشته او پاکستانی کارکونکو د جنوري په میاشت کې 1.9 ارب ډالر ترسیلات استولي دي چې په تیرو دوه دیرشو میاشتو کې تر ټولو ټیټه کچه ده.
کوئی چاره اس وقت نہیں ہے.
د ایم ایف پرته پاکستان سره بل لار نشته او زه دا هم ویم مونږ ته د جون کال 2023 پورې د ایم ایف پروګرام کې پات کېدل دي ځکه چې دا وخت د معیشت حال ډیر خراب دی.
نړیواله مالیاتی اداره آئی ایم ایف د پاکستان د غواړي چې د ټیکسونو لمن دې پراخه کړي، د برآمداتو مته دې په ټیکسونو کې رعایتونه نه ورکوي، د بجلی، تیلو او ګیسو بیې دې هم زیاتې کړي او هم دا ډول د پاکستان حکومت د نړیواله مالیاتی ادارې د شرطونو پوره کولو په دوام د ګیس په نرخونو کې هم اضافه اعلان کړی دا. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو باندې تاسو راپورونه واوریدل چې د آی ایم ایف سره د خبرو اترو په لولو د پاره پاکستان بیا هڅه کوي او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د پاکستان ترمنځ دفاعي اړیکې د بیا برابرولو په سر باندې خبرې ترې هم شروع شوې دي او د پاکستان یو وفد دا وخت د واشنگټن ډي سي په سفر دی. په دغه سفر کې یا په دغه وخت کې څوک شامل دي د خبرو اترو مهم ټکی بسوي. زمونږ همکار پیر زبیر شاه دا وخت موږ سره ملګری دی، ورته هر کله کو پیر صاحب تلی مشه
بخیر علی
مننه پیر صاحب. پیر صاحب دغه وخت چې د پاکستان راغلي دی، دغه وخت کې څوک شامل دي او د دې د واشنگټن پورې راتګ مقصد څه دی؟
دی مقصد خو دا حکم دی، دا یو دفاعی وفد دی، پلاوی دی او پدې کې حکم دی او سپوره حکم دل تمونګ رپورټونه واروي دل یو دا دی حکم مشر دی، دی چیف اف جنرال سٹاف د حکم دفتر دی په جی ایچ کیو کې د پاکستان دی عسکري ادارې. نو هغه یو لیفټننت جنرال دی، ور سره دو بریګیډیران دی، دو میجر جنرال دی او یو سویلین نمائنده دی. نو دوی بدلته په پینټاګان کې به دوی انډر سیکرټری چې کوم دی ډیفنس هغه سره به دلته دوی لیدل الریډي کړی دي او دا سوار پورې شروع شو او دا زیارت تورس پورې به دوی دا ملاقاتونه کوي. اوس پورې خوړل داسې تفصیلات نشته، خو ښکاري داسې چې کوم دی وایي چې موږ سټریټیجیک چې کوم ایشوز دي او اسپیشلی د ترهګرۍ خلاف چې موږ ګورو، نو موږ د امریکایي نور چارواکو نوم دار ویدلی دي چې موږ به د پاکستان سره مرسته کوو. او دا چې کوم دا پلاوی دی دا په جنوري کې یو په اسلام آباد کې دی دا ډایلاګ شوی او د امریکای او د پاکستان، نو دا مکه یو تسلسل دی. دا چې کوم میټینګونه کیږي دا دوم سیشن دی، دا دوم راوند دی دوی هغه خبرو. او په دې کې ما څنګه وویل چې زیات ماته نه ښکاري چې ډېر خبرې به خو دا ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی په داسې ټایم کې چې موږ ګورو چې پاکستان معاشي حالت هم ټیک نه دی، دینه مخکې سیلابونه وو، سیاسي حالات هم ټیک نه دي، نو موږ دلته اوس ګورو چې دی پاکستان ته په لاس ورځي. خو بهرحال دا ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی پاکستان به خامخا دوی نه حکومت غواړي.
پیر صاحب، یو خو د پاکستان په استخباراتي ادارو او پوز باندې په راپورونو مرکو کې په ویناګانو کې وخت په وخت باندې شکونه راپورته شوی، نو آیا پاکستان په ادارو باندې چې دا کوم وپد راغلی تاسو وایي چې دفاعي او پوځي مشران په دغه کې شامل دي، نو د پاکستان رول بیا څنګه مهم دی د امریکا لپاره په داسې حال کې چې د افغانستان نه د امریکا پوز انخلا هم کړی ده؟
نو جی، او ما تاسو ته وویل چې اوس خو ما ته داسې ډېر سټریټیجیک دوی هغه نه ښکاري. تاسو څنګه وویل چې پاکستان امریکا افغانستان نه تللی دی، بل پاکستان نه زیات دوی هلته هند سره تعلق اسپیشلی دفاعي تعلق زیاتېږي لګیا دی هلته چاینا په خلاف. خو بهرحال پاکستان ما په خیال اوس هم مهم دی. یو خدا دی چې پاکستان کې دنه ما تاسو وویل چې امریکا او نور هیوادونه دا نه غواړي چې داسې غیر استحکامي جوړ شي په پاکستان کې چې یو 260 میلیون نه زیات آبادې یو اسلامي ملک چې هغه سره جوهري اسلام ده چې دا ډیسټیبلایز شي، نو هغه ډېر زیات اثرات دي، نو هغه ته ما په خیال دوی لا نه دي تیار. دوم نو دی به کوشش کوي چې پاکستان سره سره څه گزاره وکړي چې او موږ ګورو چې کومک ته خلک ور روان دي. دغه سي اوس په افغانستان کې دنه هم چې څومره هم امریکا هوتلی ده، په امریکا ته تلته اوس هم ضرورت شته. اوس دوی کوم دا جنگ وایي چې اور د هرایزن جنگ وایي چې لکه دوی څنګه زواهري مړکو په ډرون باندې برانه، نو دوی به پاکستان به اډو ضرورت دي. او بیا زیات پاکستان ته د امریکای ضرورت دی. هغه وجه نه ما تاسو وایي چې ترهګرۍ خلاف کوم جنگ دې مونږ ارو لګیا وی چې پاکستان چې کوم پاکستان باندې شک دی هغه الته په پاکستان کې دنه پر زیات دی. امریکا چې کوم شک هغه ما په خیال اوس دی به دا کوشش کوي چې هغه شک بم ساتي. خو ورسره سمات استویل چې دی بسنه سره پاکستان مرسته هم کول غواړي د ترهګرۍ په کې. وینو چې مخکې هغه سټکام مشر تلیو قبایلی سیمو تم تلیو خیبر دالته دا خبره کړې و چې موږ پاکستان د ځواکونو سره امداد کوو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې. دلته هم نور چارواکي ویلي دي او دلته به هم ما خیال دا دی چې سنا سره پریکړه پاکستان وکړي د ترهګرۍ خلاف چې کوم دوی جنگ وایي چې موږ کوو هغه په حق کې.
ډیره مننه پیر صاحب ساسي،
ډیره مننه.
مننه. قدرمن اوردونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري او سره زو د بل راپور په لوتا په پاکستان کې ډالر په درې مختلفو نرخونو باندې خرڅيږي. یو د سٹیټ بانک لخوا په مقرر شوی نرخ باندې، بل د ریاست د سار لاندې د کرنسی کاروبار کوونکو لخوا، او دریم په بلیک یا په تور مارکیټ کې. نه هغه مارکیټ چې شرطه په غیر قانوني توګه باندې د ډالر اخستو او د خرڅولو کاروبار کوي. د ډیو خبريال ارشد مومن په دغه باندې تاسې ته یو راپور د پی خبر نه وړاندې کوي.
د کرنسی کاروبار کوونکی وای سور از وړاندې په پاکستان کې په اول ځل په بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ د سرکاري قیمت نه رقم شوی، خو اوس د نړیوالی مالیاتی ادارې یا IMF سره د قرض د لوزنامې درستوالي لامل په بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ یو ځل بیا سیوا شوه دی. په پیښور کې د کرنسی کاروبار کوونکی تاج محمد دیوتویل په بلیک مارکیټ کې دا وخت د یو ډالر قیمت د شپږونه تر وو روپو پورې زیات دی چې ورسره د کرنسی کاروبار کوونکو روزګارونه هم اغیزمن شوي دي.
په ګری مارکیټ چونکې الیګل دی، رجسٹر نه دی، په هغه باندې ټیکسز نشته دی، هغه هغه شان د ایکسپنسز نشته دی څه کوم چې زمونږ دي، نو هغه کې ګران والی نو ګرانې خرڅم کی هغه لکه بغیر د دغه نه د هغه ته فائدہ ډیر ده. حکومت سره هغه حساب کتاب نه دی، بالکل ریکارډ هم نه پاتې کیږي. هغه چې کوم دی ټول ګری مارکیټ کې چې څومره ٹرانزیکشنز کیږي دا هغه یو ریکارډ هم نه دی. سٹیٹ بینک چې څومره کیلکولیشن کوي د کرنسی متعلق نو هغه زمونږ ایکسچینج کمپنیانې چې کوم ډیټا هغه ته پرووایډ کوي دا هغه مطابق هغه کیلکولیشنز کوي.
د پاکستان د مرکزی بانک تر مخه دا وخت د بانک سره بهرنۍ زیرمې نږدې 3 ارب ډالرو ته راکمې شوې دي، کوم چې د دوو نوو د پاره د درآمد د بل برابرې دي. تیر کال د پاکستان درآمدات 8 ارب ډالر او برآمدات نږدې 3 ارب ډالر وو. اقتصاد پوه عمران وای پاکستان ته د ډالر نرخ په ځای ساتلو د پاره پکار دي چې کاروباري خساره کم کړي. په بلیک مارکیټ کې موجود ډالر سٹیټ بینک ته لاړ شي او د ملک نه د ډالرو نورو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول شي.
نو دا یو لویه مسله ده. ګری مارکیټ سره پاکستان سره دوبۍ دی، پاکستان سره کابل دی، او چې دا ټول شیزونه دي نو ډالر لیکیج ډیر اسانه دي، ځکه چې دوبۍ کې ستا پیسې بم سیوی تا باندې بس ټیکس هم ناراضي. خو پاکستان کې غټه ستونزه سره چې ډیر داسې بزنس مین چې کوم خپل بزنسز کوي هغه روپے باندې خو ډالر علی خو چې خپل ذاتی چې کوم ډالر ور سره پروت دی هغه خپل ګټه لپاره استعمالای. دا ګری مارکیټ ته چې کوم هغه خبره چې مخنیوي پکاده.
علی عمران وای د ډالر بلیک مارکیټ یوازې اقتصاد ته زیان نه رسی بلکې دغه کاروبار ترهګری ته ود ورکول د پاره هم کاری دی شي.
چې دا ټیرر فاینانسینګ کم یوز کیږي موږ خو په دې ورکوټه کچ باندې یادو چې ډیر خلکو دا زوړ حکومت کې به بته ورکولې. خدا بته خو به داسې روپوي شکل کې بل طرف ته نه زیاده خو په ډالرو شکل کم زی نو هغه ظاهري خبره ټوله دنیا ته ټوله غونډي وادونه ته پکې خطر ده. نو په کار دي چې د مخنیوي وشي.
د تیر کال په اخر کې د پاکستان د خزاني وزیر اسحاق ډار منلی و چې ډالرو زیات قاچاق افغانستان ته کیږي او نو موړي ویلو دوی به د قاچاق ته ټولې لارې بندي ځکه چې د پاکستان معیشت د غبوج نشي برداشت کولای. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کچه د تاریخ کچه کمی کچه ته رسیدلې ده چې لکبل یې دواړو غاړو ته تجارت د مشکل وخت سره مخ دي. د خبرې د پاک افغان ګډ چمبر اف کامرس نائب صدر حاجی عبدالغنی د وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیو ټي وی سره کړی ده. هغه ویل دي چې په افغانستان کې بانکینګ نظام غیر فعال دی او چې ورسره اوس د دواړو هیوادونو د کرنسی په انتقال کوم بندیزونه لګولي د دغه سره تجارت ته نور هم زیان رسیدلې. د ریوا خبريال نعمت الله سرحدي د دغه تفصيل تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د دواړو خزه تجارت کچه ورسته رابلی مخ پر شته کې دوره روانه ده. کوم عدد شمار ست په تیر کال کې پاکستان شو دی او په هغه کې نور 200 میلیونه کموالی راغلی دی. دا خبره د پاک افغان ګډ چمبر نائب صدر اجي عبدالغنی اسکزي د وی وی ډیو ټي وی سره وکړه.
وسو وا وی میلیونه د دواړو ملکو در مابین چې کومه داری شو روانه ول د امپورټ په مت کې یا د ایکسپورټ په مت کې دا نور هم 2.5 میلیونه ډالر دا رقم وسور. دا خورا لږ سره و درې درې نیم څلور شاوخه په دا میلیون کې دا و درېدل. نو موږ به څه کو تجارت به څه کوي.
په اگست 2023 کې افغانستان افغان طالبان واک واخیستو استروس نړۍ د افغان طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او د بهرنی وادونو سره بانکینګ نظام هم روس نه دی بحال شوی. د پاک افغان ګډ چمبر نائب صدر جلغنی اسغزی وای چې غټه وجه هم دا ده چې د افغانستان د بهرنی وادونو سره بانکینګ نظام په حال نه دی خو د ډالرو پر انتقال باندې بندیز لګولې دی او پاکستان بیا پر خپل کرنسی افغانستان ته وړل او راوړلو باندې بندیز ولګاوي. چې دا بندیزونه وي نو بیا به تجارت څنګه کیږي؟
بانکینګ چینل نشته تاجر پر کومه خواب لاړ شي د پیسې څنګه راوړ. بانکینګ چینل ته درغه وخت پرې نه شي شروع کولای چې در څو پر افغانستان ریکګنایز نه شي. نو چې دې نه ریکګنایز کیږي نو به موږ څه کو دا نور لږ بزنس چې راپاته دی یا بایلټر چې راپاته دی دا خو موږ د لاس ورکو دې ته موږ دا وای پر دې باندې موږ دا پیشاره چوو موږ دا مشوره ورکو چې خپل کومه د ترانزیکشن د پیسو رقم لینا دینه ده د دې قانوني شکل ورکې چې تجاران وخپل منډیانو ته وخپل مالو ته لاس ورواچي
د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کچې زیاتولو د پاره روانې میچ پاولنی هونی کې هم په اسلام آباد کې غونډه وسوه چې د پاک افغان ګډ چمبر مشرانو هم ګډون کې درلو دي او دوه اړخیزه تجارت په مخ کې جوړ خندان په ګوته کړل. اجل غنیا سګزی هم په دغه غونډه کې شریک وو. دی وای چې د پاک افغان ترانزیت په مخ کې وسم خندان دي چې پاکستان حکومت لری کول ژمنې د سر کړی دي خو تر څو چې د پاک افغان ترانزیت چې لاسلیک اصلاحات او پس قانوني بڼه نه ورکول سوي دغه ستونزې نه حل کیږي.
کراچی کلیرنگ ایجنٹ پاکستان کی جی ڈی فائل کلا پدوی ورزی کی یعنی پسلیرش گنٹی کی دا کنٹینر کلیر دی دا کسٹمرس بیا بار روڈ دی تورخم تا یا غلام خان تا یا چمن تا هغه وس پلس ورزی نکیش دا پروسس دی سلو کړی موږ دا ورته وای دا پروسس نور زیات کچيري لکه امپورټ ایکسپورټ کم سو دا ترانزټ بوم کم سو کمس پدې کې زموږ څونه ترانسپورت لګیا دی مصرف دی زموږ پورت پکې انوالو دی زموږ شپینګ لنونه کټوله کراچی کې د کراچی د پاکستان ملازمین دی د برسره روزګار دی د غرنکم پر بارډر چې کوم کلیرنګ ایجنټان دی د برسره روزګار دی پر لارې چې نور زموږ هوټلینګ دی هر شی چې دی دا ګټه په ګینوال دی ټول پر سره روزګار دی
د افغانستان سره د چمن بندر باندې دند تر سره کوم د پاکستان کسٹم چارواکي هم دا مني چې د افغانستان سره تجارتي چارې تر 40% پورې رقم سیوی دی چې دا وخت یوازې د پاکستان څخه میوي او ریجی روان دي او د افغانستان څخه پمبه ماربل او تور وسپین او پیاز را روان دي چې پر روان شپو کې په محصولاتو کې هم ډیره رقم سوي ده. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اردن کو د ډیو ټی وی یو ساته خبرونه تنې خبرنه غو واشنگټن ډی سی نه وغوږی د پاکستان په پارلیمان کې نن په ملکی امنیتی صورتحال باندې غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د پاکستان د ملګرو ملتونو لپاره استاذ منیر اکرم چې د پښتنو په ضد باندې د کرکې کم بیان ورکړی وو په هغه باندې هم د خارجه وزارت لخوا دوی ته بریفینګ ورکړل شوی دی. د ډیو خبريال الیاس خان دا وخت مو سره ملګری دی د اسلام آباد نه. نور تفصیل لغین اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مشي الیاس خان صاحب په دغه غونډه کې د ملک په امنیتی صورتحال باندې څه خبري شوې؟
جی اشفاق صاحب بالکل دغه د پارلیمان ګډ غونډه د رابرل شوی وا چې کوم په ملک کې د ترانګرۍ د یو نوی لهر راغلی دی خاص کر چې د خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي سیمې زیاتې ځپلې دي او د هېواد نور هېوادونو کې هم دغه پېښې رامنځته شوې دي. په دې باندې نن یو بحث شوی دی او په هغې کې د سینټ او د قومي اسمبلۍ غړو ګډون کړی دی ویناګانې کړي دي او د دوی دغه وینا وه چې ملک یو ځل بیا تر غړی مخ په زیاتې دودا او ضرورت د دې خبرې دی چې په دې حواله سره یو پالیسی بیان د حکومت له خوا راشي او چې کوم امنیتی چارواکي دي خاص کر د پور اعلی قیادت دی پارلیمان ته راشي چې دوی تحریک طالبان پاکستان سره کومې خبرې شروع کړې وي دا ناکامه ولې شوې اوس د دوی په دغه اړه باندې څه دریځ دی او په دې هر څه دی پارلیمان بریف کی دانشی کولے نو دا بندو دروازو پشاری پارلیمان تا دا غٹول احوال تیر کری. دی موقع دا پیپلز گون سینیٹر رضا ربانی بیناوا چې خیبر پختونخوا کې حالات یو ځل بیا خراب شوي دي او دغه کې د امنیت وضع خراب ده، کاروبار په ټپ ولاړ دی او نن چې موږ پارلیمان کې ګورو د حکومت سنجیدګي د دې نه ښکاري چې د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله چاته چې پکار وو چې دغه د خپلې نن یو پالیسی بیان د دې تر درې د پیښو په اړه ایوان ته وړاندې کړی شوی، هغه نن غیر حاضر دی. نو د دې نه دغه اندازه د حکومت یا د دې ریاست لګي چې دوی د تر درې په اړه باندې څومره سنجیده دي. نو په دغه ویناوا چې وخت راغلی دی چې د پوزی قیادت کې پارلیمان بریف کړي په دې هر ټول صورتحال باندې چې راتلونکي تګلاره به د دې شوي او تر دې دمه پورې بي دې ترهګرۍ ته څنګه ګوري. په دې موقعه د عوامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله خان هم د خیبر پختونخوا په پخواني د پی ټی آی په حکومت باندې سختې نیوکې وکړې، چا چې په دغه وینا د دغه وینا وه چې پی ټی آی حکومت ترهګر یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې آباد کړل او هغې ته په کلاو مټ باندې خپل عملیات وکړل او هیڅ رقم د پی ټی آی غړو لخوا د ټی ټی پی پر ضد چرې یو بیان کړی هم رانغلو. د په دې موقعه دا وایي څنګه چې وزیر اعظم شهباز شریف په پېښور کې د ایف ایس تو میټر غونډه کې دا ویلي وو چې د مرکزي حکومت لخوا خیبر پختونخوا تېر حکومت ته 450 اربه روپۍ ډېر لپاره ورکړی شوې وي چې د ترهګرانې ځپلې سیمې پخواني فاټا کې د پرمختیا کارونو کې او دغلته چې کوم امنیتي ادارې دي خاص کر پولیس د دې توان زیات کړي، د دې تربیه ورکړي، د دې ته خپل وسلې ورکړي او هغه څه ونشو او هغه پیسې په بلو ځایونو کې ولګول شوې. نو پکار ده چې وزیر اعظم د دوی نه اوس دغه تپوس وکړي چې تاسو خو پولیس کمزورې کړل او ترهګر مو مضبوط کړل، آیا د دې جواب به څوک د ضبطې ده؟
الیاس خان صاحب، د ټی ټی پی سره د خبرو لړۍ څنګه چې معلوم ده د پاکستان د پوز لخوا شروع کړی شوی وانه د پوز څخه چې کومه مطالبه په دغه پارلیمان کې وشو چې دی راشي د پارلیمان غړي دي د ترهګرۍ پر ضد باندې د دوی چې کومه ارادي دي په هغه خلک خبر کی دغه د پارلیمان غړي چې د خلکو نمائندګان دي دغه د خبر کینو په دې باندې د حکومت لخوا کوم بیان راغلی چې دی به دغه امنیتی ادارو مشران راغواړي دغه پارلیمان ته کنه؟
په دې باندې خو نن چې کوم بحث وشفاق په هغه باندې خو زیات تر چې کوم غړي او په هغه دغه یو مایوسي څرګنده کا آی کې سینیټر رضا ربانی هم خاص کر چې کوم د کورونو چار وزیر په دې موقع حاضر نه نوډم به خو هغه دغه دوی دغه ویناو چې د حکومت لخوا یو پالیسی بیان ورکړل شي دا غي نرسته په بیا غړي بحث کوي او دا غي نرسته بیا یو مشترکا یو بیان یا قرارداد یا مطالبه مخ ته راشي چې یاره مونږ ته غړي راشي بریفینګ دی راکی نن حکومتي وزیران خاص کر رانا ثناءالله چې کوم د کورونو چارو مرکزی وزیر دی هغه نن په دې ایوان کې حاضر نه دی. نو د دې نه خدا اندازه لګي چې حکومت په دې اړه باندې څومره سنجیده دی. نو زیاتره هغه په حکومت باندې دغه نیوکه کولې چې د حکومت غیر سنجیدګي د دې نه ښکاري چې نن په دومره مهمه موضوع باندې په پارلیمان کې حکومتي وزیرانو شرکت نه کړی او دوی
څه غیر حاضر. الیاس خان صاحب، د پښتنو په ضد باندې د کرکی بیان چې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان استاذ منیر اکرم ورکړی او په دغه باندې خارجه وزارت کم بریفینګ ورکړی دی.
جی اشفاق، دغه چې کوم بیان راغلی او دغه نرستو څنګه چې زمونږ کتونکو ته پته ده یو سخت نیوکه په منیر اکرم باندې شوی وي چې د پښتنو پر ضد د کرکې دغه بیان په یو ډېر مهم ځای نه ورکړی دی او د پاکستان پارلیمان کې په باس شوی او چې کوم ګونایز بریفینګ کیږي په فورن آفس کې دغه ویان دي نن دغه تبوسونه جرنلستانو کړی وو. نو هغوی دغه ویلي وو چې د پارلیمان د غړو به منیر اکرم سره یو ورچوئل غونډه مونږ کوو. دغه ورچوئل غونډه نن د پاکستان خارجه دفتر کې شوې وه او هغې ته د ملګرو ملتونو کې د پاکستان خاص استازي منیر اکرم دغه وویل چې ته چې کوم ټیکسټ ورکړی شوی وو لیکلی شوی تقریر نو په هغې کې د پغتۍ سره د طالبانو پر ځای د پښتنو ټکی کارولی دی چې په هغې باندې هغه وروسته د وضاحت هم کړی او معافي پرې غوښتې ده. خو ده ته یو بل غړي د پارلیمان دنه وپوښتل چې په کار دی چې تا په دې سپکاوي باندې د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې وه. نو دې ته په جواب کې منیر اکرم وویل چې د 50 کاله د پاکستان خدمت کړی دی او اوس هم حکومت د ته وایي نو دې به استعفا ورکړي. وروسته بیا جرنلستانو سره په غیر رسمي خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ بیا وویل چې پکار دا چې پکم فورم باندې منیر اکرم دغه بیان ورکړو او په هغه فورم باندې دې د پښتنو نه معافي وغواړي. یش واک
ډیر مننه اساسي لسانسب
مننه
اساسي.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدر من اردن کو سم رازو دی او بل راپور په لوتا د چین په سر خار بیجنګ کې د رواني میاشتې په پین لسمه نیټه باندې د تاریخي آثار او پنندارتون کې د خیبر پختونخوا او د پاکستان څخه د تاریخي آثار او غوښتنه شوې چې دغه تلکې نمایشت کېږي. د ډیو خبريال احسان محمد خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کولاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو ادارې تر مخه د چین بیجنګ ښار کې تر سره کیدونکو دغه نندارتون ته دوی د پېښور، سواد، پیرهان، ټکسلا، کراچۍ او اسلام آباد میوزیمونو څخه د ګندار تهذیب یو سل درې او یا شاهکار او نایابه نمونې لیږل دي چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا د زرګونو کلونو پخوانی د بودا مجسمې شامل دي.
دا نمایش په 15 مارچ شروع کیږي. دا به درې میاشتې پورې حالتا دا جریوی په پیلس میوزیم کې درې میاشتې پس په دا سکلپچرز انټیکویټي واپس مونږ ته بیا د نمایش ختمېدو نه پس راولېږي ملاوه شي.
د نندارتون ته لیږل شوی آثارو کې د سیدارتا او بودا د کوچنیو او غټو مجسمو هغه نایابه برخه هم شامل ده چې د هغه د زیږون لومړنی د ماڼۍ ژوند او د روښانتیا نه وروسته دور پکې ښودل شوی. په دې هنري آثارو کې بیا د دویمې پیړۍ څخه تر پنځمې پیړۍ پورې د یوناني نمونو ټولګه هم شامل ده چې د سواد، ګندار او ټکسلا څخه موندل شوی وو. د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو ادارې تر مخه دا نندارتون د پاکستان او چین ترمنځ د دوستانه اړیکو د اویایمې کلیزې په مناسبت سرته کیږي او د دې آثارو په لیدو به نړۍ ته زموږ کلتوري شتمنی معلومه شي
چې زموږ آثار قدیم آیټمز چاینا کې ډسپلی شي، د مختلف ملکونو خلک راشي او ګوري، هغه ته دا اندازه وشي او دا پته ورته ولګي چې موږ سره کم ټایپ انټیکویټیز، کم ټایپ ثقافت او هیریټیج دا موږ سره په خیبر پختونخوا کې موجود دی.
د خیبر پختونخوا په برخه چې د بودمت تهذیب سره تړون لرونکي هغه تاریخي او نایابه میراث رسیدلې چې بل چرته نه موندل کیږي، خو بیا د دغه لیگل شوی نایابه آثارو په محفوظه لار بیرته را رسول هم یو لوی ذمہواری ګڼل کیږي.
پیلس میوزیم چاینا حکومت موږ ته د دې هغه انشورنس ویډیو لګولې ده، نو دا خو پراپر طریقې سره دا سیزونه موږ هلته شفت کړي دي.
د خیبر پختونخوا په میوزیمونو کې موجود دا قیمتي مجسمې چې نه یوازې دلته د نړۍ څخه نندارې د پاره خلک راځي، بلکې دغه نایابه آثار د دې وړاندې جرمني، فرانس او سویزرلند کې هم نندارتونونو کې ایښودل شوي دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قزمن اردوونکو سره زوی د ترکیه او شام په حق لا د زلزلې په اړه راپور تا په اتم ورځ باندې هم په ترکیه کې د زلزلې لکبل د غورزیدلې ودانیو د ملبی لاندې کسان ژوندۍ راوستل شوې دي. په شام او ترکیه کې درغلي د زلزلې لکبل د ملوش میرا د یو دیرش زره څخه اوخته. د وایس اف امریکا راپور په زمونږ همکار ارباب محمود لري تاسو وړاندې کوي.
د ترکیه د مقامی میډیا تر مخه ولس کلنه محمد انیس یعنی نر د شاوخوا 200 غنټو وروسته د ډنګ شوی ودانه د ملبې د لاندنه ژوندې راوستل شوې دي. دغه سه د نه پست د یو وشکلنه رور باقی یعنی نر هم ژوندې راوستل شوې دي. دغه سه یو وړ جنې یو اونې وروسته ژوندې راوستل شوې ده، خو د دوی د صحت په اړه ډیر څه ندی ویل شوی. د صحت نړیوال ادارې ویلي دي چې تیره هفته د ترکیې زلزلہ د یورپ په سل کلنه تاریخ کې تر ټولو بد قدرتی پیښه وه.
We are witnessing the worst natural disaster.
مونږ د WHO یورپی سیمه کې د پیړی تر ټولو بد قدرتی آفت شاهد یو. مونږ د دې شدت په اړه ځان پوهو. د دې د اصل تاوان پته نشته. د بیا رغونې او درملنې عمل به وخت واخلي او انتهایی هلې ځلې به کول وي او تر څومره وخت پورې هم چې ضرورت وي WHO به د ترکیه او شام دولت سره کلک ولاړ وي.
د ترکیه چارواکو ویلي دي چې په زلزله کې د 1,600 کسانو نه زیات مړه شوي دي. اخوا د پولې بلې غاړې ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو دفتر ویلي دي چې د ګل د ورځې پورې په شام کې د زلزلې له امله د مړه شوي کسانو شمار 4,000 نه سوا شوی دی. د صحت د نړیوالې ادارې چارواکو د اتوار پر ورځ د شام د صدر بشار الاسد سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې شامي حکومت په هیواد کې د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د نورو 2 لارو خلاصولو ته سلا شوي دي. د ژغورنې کارکوونکي وای په ودانو کې د نورو ګیرو تنانو د ژوندۍ راوستلو امیدونه د وخت ریدلو سره نور هم کم شوي دي.
تاسو ته چې څنګه معلومه ده نن د زلزلې اتم ورځ ده. دا به یو معجزه وي چې په ملبه کې ګیر ژوندۍ تن ته ورسو. سهار چې کوم مریض راوستلی شوی و هغه ښه و، خو بیا د وروستو راوستلی شوو کسانو صحت ښه نه و. د دې نه پس کوم کسان چې راوستل کیږي هغوی ته به د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره د مشینانو ضرورت وي.
تیره هفته د 0.8 د کچې زورور زلزلې په ترکیه او شام کې په لویه کچه تباهي رامخته کړې ده. په 100 کسان په کیمپونو کې پراته دي. د نړۍ د خوا دواړو هیوادونو کې د ځپل شوو کسانو سره مرستې کیږي، خو په ځینو علاقو کې اوس هم خلک د مرستو د نه ور رسېدو شکایتونه کوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمو ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر من اردوونکو د ډیوا ټي وی دا خبرونه په دې ځکه پاتې راسیږي. یادونه درکو چې د ډیوا ټي وی تمام پروګرامونه، خبرونه، مرکه، راپورونه او تازه خبرونه تاسو د ډیوا د ویب پاڼې voadivaradio.com د لارې سلیری ساته شپاورز کته شي د معلوماتو ترلاسه لپاره هر وخت غلطه پراتی د خپل سیمې په حالاتو باندې، په اقتصاد، په کاروبار، په تعلیم، په سیاست او په نړیوالو ستونزو، مسلو او تازه خبرونو راپورونو باندې خپل ځان خبر ساتي. هم دغه د ترقی راز دی. قدرمن اوریدونکو د ډیوا دغه معلومات، دغه پروګرامونه، دغه خبرونه تاسو د ټولنیزو رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او د ټویټر د لارې هم هر وخت کته شي. زمونږ همکاران د سیمې خبريالان هر وخت تاسو لپاره په دې هڅه وی چې هر هغه معلومات چې تاسو د ژوند او تاسو د حالاتو سره اړه لري هغه تاسو لپاره راغونډ کی او په دغه باندې راپورونه مرکه پروګرامونه تاسو لپاره تیار کی او تاسو مخې ته د ټي وی په شیشه باندې کیږي. نو زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو بختور شاه او سلمان تاسو نه اخلم اجازه. خوش پولري د لافمانه.